السلام علیکم دی ازادۍ رادیو نننې ماخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته رابللي او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور عام افغانان په نظام کې شامل شي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ دوی ته سپارلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ټویټر راغلې ده او ویل شوي دي چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د بورا لاینز د افغانستان پر وضعیت معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت مخام په 9:30 بجې پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویان وایي بهر ته د وګړو د سفر په اړه د دل وروستیو څرګندونو ناسم تعبیر شوی دی. ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د یکشنبې ورځې په خبري غونډه کې د ده د څرګندونو هدف دا و چې بې اسنادو او په غیر اصولي او قاچاقي لارو بهر ته تګ افغانان له خطر سره مخامخ کوي. ښاغلی مجاهد دا هم ویلي چې ښځې له شرعي محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. خو په نننی ټویټ کې ښاغلی مجاهد په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. له دې مخکې امریکا او برتانیا د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دا به له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته وغځېده، د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې د راپورونو له مخې امنیتي پوستې جوړې کړې او د پلازمینې کیف په څنډو کې لوی پوځي کاروان ځای پر ځای کړی. په ساتلایټ تصویرونو کې ښکاري چې د زغرګاډو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی ټلیفوني خبرې کړي. د اردوغان دفتر وایي په نن سهارنیو خبرو کې د اوربند لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسي چارواکو د سورې پر پرونیو مذاکراتو تمرکز وشو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلي چې د ناټو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا جګړه بنده شي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي او دا هم د هیواد د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.6، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 21.2.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د سولې د تړون کلیزه ده. د طالبانو مشران نو نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړي.
ولس مو باید بې حوصلې نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي.
د دې تړون د تطبیق پر وړاندې پرتو ستونزو ته مو ژوره کتنه کړي.
مختلف دینا سے خبریں یو پائل تو ورسے کے نظامی برخہ بند فشار را وصل سو لہگ تریف نہ وقت بلاسر
پر افغانانو د سفر په برخه کې د طالبانو د نویو محدودیتونو په اړه لنړیوالو او کورنیو انتقادونو مخبرو.
فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلق غواړي برامته ونیسي.
د کابل خلق د نیالګیو د ساتنې لپاره له ښاروالۍ نه جدي اقدامات غواړي.
هیله لرو چې دا ځل کابل ښاروالۍ له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ونې پرې کوي.
د اوکراین د کړکېچ وروستیو حالاتو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو.
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې افغانان صبر تر وبلل او په دې مناسبت وویل چې خلک باید د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې دننه پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوالې ټولنې د یو ټولګډو حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ وسپارل دی. خغلی دلاور چې نن یې د دوحې د هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل په دې نوملړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتېدلي دي.
څو خائنانو نشي وتلی دي مشران له 15 نه زیات ناراضي بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کی. دوی مختلف را کړی یو اول اته کسان له بیا یو لشي له اخر 15 غریبان راغله.
خغلی دلاور په دې اړه نور ډیر جزئیات ورنکړل خو موده وړاندې ملي ټلویزیون ته ویلی وو د کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد، نور سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمېر کسانو نومونه وو. هغه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وایي د دوحې هوکړه په افغانستان کې د ورانۍ او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه او اوس باید ورته احترام وشي. خغلی برادر پر اوسنیو ستونزو لاسبری ستونزمن بولي، له خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکي افغانانو غږ کوي چې له افغانستانه د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس په کار شي.
ولس مو باید بې حوصلې نه شي او د لوی هدف ته د رسېدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي. پر پوهو او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد دې نه پرېږدي.
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد د دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او وران یې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي وایي د دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. خغلی حنفي له ګاونډیانو نړیوالو ټولنې سره هم په ښو اړیکو ټینګار کوي او زیاتوي د دوحې د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت ته چې د افغانستان په رغونه کې همکاري وکړي.
د دوحې د هوکړې پر بنسټ هغه هیوادونه چې افغانستان کې ښکېلو حق نه لري چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د همدې هوکړې پر بنسټ دوی مسؤلیت لاره هغه ویجاړې چې تیرو شلو کلونو کې دوی کړي په بیا رغونه کې ونډه ولري.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي ډاډ ورکوي چې د دوحې هوکړې تجمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم چا پر ضد نه کاریږي بلکې هېڅ سیوه وسله واله ډله په افغانستان کې فعاله نه ده. له دې وړاندې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ان اروپایي ټولنې طالبان تورن کړي چې د دوحې پر هوکړې بشپړ عمل نه دی کړی او د القاعده په ګډون یې د ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي بهر ته د وګړو د سفر په اړه د ده له څرګندونو نه ناسم تعبیر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي. خو له دې مخکې ولې پر دې خبرو انتقادونه شوي وو او دا انتقادونه تر ډیره پر کومو مسایلو وو؟ نوریاس نوری را سره دی په دې اړه د تفصیل لپاره.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې بهر ته د افغانانو پر تلو د ده وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. نوموړي نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ده د خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي ډول تګ چې هیوادوال له خطر سره مخامخ کوي منه دي. ښاغلی مجاهد دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو او بریتانیا بهر ته د افغانانو د تګ په اړه د نویو محدودیتونو په اړه د نوموړي د تېرې یکشنبې د ورځې پر څرګندونو اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې ښایي هغه له افغانستان نه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي مجاهد په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هیواده ووځي که د تلو مقصد معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی چې له شرعي محرم پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شرزدافر هوګو شرټر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو لخوا پر آزادانه تګ راتګ دغه محدودیتونه ورته د منلو نه دي. نوموړي له طالبانو غوښتي وو چې سمدستي د خپلو څرګندونو وضاحت ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر نوښت وویل چې د طالبانو څرګندونې چې په رسنیو کې خپرې شوې لیدلې او په دې اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. دغه ویان زیاته کړې چې زموږ د افغان متحدینو د ایستلو لپاره زموږ امکانات په دې پورې تړلي چې طالبان له افغانستانه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل نننی ټویټ کې د دغو اندېښنو په اړه دا هم ویلي چې هغه هیوادوال چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ورسره وي کولی شي له هیواده بهر سفر وکړي او هم په ډاډمن ډول بېرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو ښاغلی مجاهد له شرعي محرم پرته بهر ته د ښځو پر سفر د محدودیت لګولو په اړه څه نه دي ویلي. د رویټرز په وینا تر اوسه نه ده څرګنده چې بهر ته پر افغانانو د سفر په اړه دغه نوي محدودیتونه به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې غواړي له افغانستانه په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخې کړي. دا هغه کسان دي چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو پوځونو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو مستحق پېژندل شوي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي.
مننه نورې صاحب. قدرمن اوریدونکو، د افغان وګړو د سفر په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبې ورځې د څرګندونو بیا د نننیو څرګندونو او په دې برخه کې د نړیوالو انتقادونو په اړه جزئیات مو اورید، خو په افغانستان کې د نن هم په دې اړه انتقادونه وو.
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه نان بر ما پیدا بکنیم.
نغواړی چې نو می خبر شي وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړی او تمه وچه په نږدې وخت کې له افغانستان ووځي، خو په خبره ای بهر ته تا د طالبانو لوري په سفر محدودیتونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي چې بهر ته د مېرمنو په سفر محدودیتونه لري کړي.
ما دا وضعیت بعد قرار دارم.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو. آن یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی. نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په دې شکل زندگی مو سپری بکنیم.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر، زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړو چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولی چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوې. مخکې تر دې د بشر حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسولې هیدربار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه ښودلیو لیکلي دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي، غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې پسرلی او د نیالګیو موسم په درشل کې دی، د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې د قوانینو پر پلي کېدو او په ځانګړي ډول د نیالګیو پر ساتنه ټینګار کړی. د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي د ونو پرې کول او نیالګیو ته زیان اړول جرم دی او له سرغړوونکو سره به یې قانوني چلند وشي.
د نیالګیو کېنولو د موسم په پیلېدو سره کابل ښاروالۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ونو پرې کول او هغو ته زیان رسول جرم دی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي په تیر کې هم د چاپیریال ساتنې قوانین پلي شوي او اوس به هم دوی تطبیق کړي. ښاغلی بارکزی ازادي راډیو ته ویل کابل خاروالی هر کال د هری ونی پر اوب کولو او ساتلو ل 2500 تر 3000 افغانیو لګښت کوي، نو هغه چې ونی پرې کوي او زیان ورسوي باید جریمه پرې کړي.
هر نهال رکورد ناقص از بین ببرن، مصارفش مشخص است، ما به چه راحت میتونیم سن نهال را مشخص کنیم چند سال است و مطابق او میتونیم که جریمه را از اونها اخذ بکنیم. به طور مثال اگر یک درخت 5 ساله باشه و کچو را از بین ببره خدای نخواسته، در حدود 15000 افغانی سر و جریمه میشه.
کابل خاروالی په داسې حال کې د نیالګیو او ونو پر ساتنه او د چاپریال ساتنې د قوانینو له سرغړونکو سره د قانوني چلن خبره کوي، چې همدا اوس کابل خاریان له ککړې هوا او ککړ چاپریال څخه شکایت کوي. د کابل خار دوه اوسیدونکو رحیم شاه او شکیلا د کابل خاروالۍ له دې پریکړې په هرکلی سره ازادۍ راډیو ته وویل:
د نیالګۍ له کینولو د هغه ساتنه مهمه ده. هیله لرو چې دا ځل کابل خاروالۍ د ونو د ساتلو او اوبه کولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ونې پرې کوي.
متاسفانه سالهای جنگ
د جګړې په کلونو کې شین چاپریال ته ډېر پام نه دی شوی، نو د پرې کوونکو په اړه کومه مقرره چې اوس د کابل خاروالۍ له لورې خپره شوې او له دوی سره به قانوني چلند کېږي، دا یو ښه ګام دی.
اجرایش هم جدي گرفته شوه.
د کابل خاروالۍ له لورې د خپرو شویو شمیرو له مخې په کابل کې 3 میلیونه ونې شته چې د ساتنې او اوبه کولو مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی رادیو په ځانګړي بسته کې به د دوهې د تړون د کلیزې او نور موضوعاتو په اړه جزئیات واورئ، خو د شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلی دی چې ښاغلی اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی خبرې کړي. د دفتر ویلی په دې ټلیفوني خبرو کې چې نن سهار وشوي د اوربان لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر مذاکراتو چې په بیلاروس کې وشوي تمرکز وشو. د راپورونو له مخې ښاغلی اردوغان ویلي چې د ناټو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د اوکراین جګړه بنده شي. انقره همداراز ویلي چې له مسکو او کیف دواړو سره به خپل اړیکې وساتي او هیواد به پر هغه نړیوال تړون عمل وکړي چې تور سمندرګي ته د ترکیې له تنګیو د روسیې د پوځي کښتیو پر تیرېدو محدودیت لګوي. اردوغان پرون پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو وړ وبله او ویل چې ترکیه به خپلې هغه ژمنې پر ځای کړي چې د ناټو په پوځي تړون کې له خپلو لویدیځو متحدانو سره کړي دي. د ترکیې ولسمشر همداراز ویل چې هیواد به له اوکراین او روسیې سره چې د سمندر له لارې له دواړو سره ګډه پوله لري خپل ښه اړیکې وساتي او هیڅ یو هیواد ته به شا نه کړي. خو اوس اورو چې د اوکراین د جګړې په ډګر کې څه تیریږي. نوریاس نوري جزئیات اوروي.
بلې تکل صاحب، د پر اوکراین د روسي د بریټ پاړ تحولات هر شیبه د بدلیدو په حال کې دي. ورسته له هغې چې روسي ځواکونو د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف د درنو وسلو برید وکړ، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روسیه د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورنه کړه. زلنسکي نن وویل چې پر خارکیف نننی توغندوی بریدونه د دولتي تروریزم یو عمل او جنگی جنایت بلل کیږي. د اوکراین د بیړنیو چارو د خدمتونو ادارې ویلي په دغه برید کې چې نن سهار د خارکیف ښار په مرکزي برخه باندې وشو لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف دغه توغندوی برید داسې مهال کیږي چې د پر اوکراین د روسیې یرغل نن شپږمې ورځې ته غځېدلی دی او په عین حال کې راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمېنې کیپ په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان درېدلی دی. د سټلایټ لخوا په اخیستل شوو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمېنې کیپ تر 2 کیلومتره پورې رسېدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د پلازمېنې کیف او د تر ټولو لوی ښار ماریپول د محاصره کولو او پرې د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي.
ډېره مننه نوري صاحب. قدرمنو اورېدونکو، د دې خبرونې مطالب همدومره وو. په پاتې خبرونه کې تر 10 دقیقو پورې وبښئ، تر شپګنیمو بجو پورې بیا هم نوریاس نوری له نورو راپورونو او موضوعاتو سره در سره ده.
له خبرونو ور اخوا
زمان نوریاس نوری نیکې هلی ومنی. د خبرونه په دې برخه کې مودې دوهې تړون ته کتنه کړې چې نن دوه کاله پوره شل خو ستاسو څو پیغامونه هم خبرو. نن د دوهې د تړون د لاسلیک دوه کاله پوره شول. هغه تړون چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچ پلاوی مشر په افغانستان کې د اوسنی وضعیت لامل بولي، خو طالبان وایي په افغانستان کې د نوي نظام جوړول دغه تړون یوه برخه وه. د طالبانو د حکومت ویان دغه راځي دا کوي چې د دوی لخوا د دوهې تړون ټولې برخې عملي شوي، خو امریکایانو تر اوسه ډیر موارد نه دي عملي کړي. د دوهې تړون ته مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
پورا دوه کاله وړاندې له اتلس کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاویو ترمنځ هوکړه، هغه هوکړه چې د ډیرو په باور د بهرنیو ځواکونو وتلو او دغه شان افغانستان کې د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدو ته یې زمینه برابره کړه. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې چې د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې لاسلیک شوه، امریکا ژمنه وکړه چې د 2020 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، او طالبانو بیا له امریکا سره هوکړه وکړه چې د القاعدې په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که څه هم چې د افغانستان تیر جمهوري نظام دا ادعا درلوده چې د هوکړې په جریان کې نه دی پریښودل شوی، خو په هوکړه کې راغلی و چې د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د دغه مواردو په شمول په دې تړون کې پوربند او د تاوتریخوالي په کمښت هم ټینګار شوی و، خو د دې تړون هیڅ یوه برخه هم په خپل ټاکلي وخت عملي نه شوه. امریکایی ځواکونه په درې میاشتنی زند له افغانستان څخه ووتل. د طالبانو 15,000 بندیان له شپږ میاشتنی زند وروسته خوشی شول. بین الافغانی مذاکرات هم په شپږ میاشتنی زند سره پیل شو. طالبانو تاوتریخوالی هم کم نه کړ او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ القاعده شبکې سره خپلې اړیکې هم پرې نه کړې، که څه هم طالبان وروستی مورد ردوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزای آزادی راډیو ته وویل چې د هوکړې د رامنځته کېدو په بهیر کې د افغانستان جمهوري نظام څنډه تکړل شو، نو ځکه د دې تړون د تطبیق پر وړاندې ستونزې رامنځته شوې او له امله یې په افغانستان کې روان وضعیت رامنځته شو.
دوم عمده خبر دا وسه د تطبیق د یاد عملی کول او د قرارداد کې ډېر لوی ستونزې وجود درلوده. لکه برخه سي د بین الافغاني مذاکرات او د د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و او د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هررخیز او همه شمول چوکاټ کې د ټولو د ګډون لپاره زمینه برابر سي او په افغانستان کې د یو مشروع لارې نه با کولیک ډول سي، دا برخه متاسفانه نه تنها سی عملی نسوله بلکه نیمګړی پاتې سوله. او درېمه دا در سه مختلف دین سه خبرې یو پایله ته ورسیږي په ډیره عجله په نظامی برخه باندې فشار را وصلی سو او له هغه طریق نه په حساب وخت ترلاسه سو.
د افغانستان د مخکینی نظام د سولې مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی هم وایي چې د دوهې تړون د افغانستان د جمهوري نظام سقوط ته لاره هواره کړه.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام
د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام په څنډه تکولو سره د طالبانو راتګ ته زمينه برابر اسوه. مخبل د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو په چلن کې بدلون لیده. په تړون کې راغلی و چې اسلامي امارت د دې کلمې ذکر کول په تړون کې د جمهوریت نظام لپاره یو بدیل و.
که څه هم د دوهې په تړون کې یو مهمه برخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و او د دې کار لپاره د دواړو لوریو لخوا پلاوی هم جوړ شو، خو دغه مذاکرات هیڅکله په دوامداره توګه ترسره نه شو. له دې سره سیاسي ګوندونو هم د پلاوی په جوړښت نیوکې درلودې او مرکچي پلاوی ټول شموله نه ګڼه. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر وایي چې د دوهې تړون تر ډیره د امریکا لخوا عملي نه شو.
مذاکرات بین الافغانی باید براه می افت.
بین الافغانی مذاکرات باید پیل شوی وای او د افغانستان ټول سیاسي خواو باید پکې ګډون کړو او له سولې وروسته د نظام په تړاو باید هوکړه ته رسیدلی و. په وار وار زمينه مذاکرات ته برابر شوی و خو ښاغلی غنی دغه بهیر خراب کړ. امریکایانو کولای شوای چې له بیلابیلو لارو له خپل نفوس استفاده وکړي او ښاغلی غنی سولې ته چمتو کړي، خو دا کار یې ونه کړ، ځکه د امریکایانو سیاست دا و چې افغانستان کې پراګندګي رامنځته شي او د دوه تړون ټولې برخې پلی نشي.
خو مخکینی جمهوری نظام او په ځانګړي ډول ګوښه شوی جمهور رئیس غنی به تل ویل چې بین الافغانی سولې ته ژمن دی، که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر مایک پامپیو همغه مهال ای بی اس تلویزیونی شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي و چې د دوحې تړون دوه محرمې برخې هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه هوکړه لیک د 2020 کال د مارچ میاشتې په 11مه تصویب کړ، خو د دوه کلونو په تیریدو سره تر اوسه هم د دې هوکړه لیک د دوه محرمو برخو د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د مخکینی نظام د مرکچی پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه دوه محرمې برخې څه وي، خو ښاغلی ستانکزي د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکنې بڼه وویل چې په دې تړاو به بل وخت خبرې وکړي. خو اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د دوحې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دې پلاوی غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې
توافقنامه کې داسې څه نشته چې هغه رسنیز شوی نه وي. د دوحې توافقنامه دوه برخې لري، یو په خپل توافقنامه ده او بل یې د تطبیق میکانیزم یا تشریع ده. د دې علاوه موږ د دوحې په توافقنامه کې له امریکایانو سره داسې لیکلي څه نه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم وایي چې دوی د دوحې تړون ټولې برخې پلي کړي، خو د امریکا لخوا تر اوسه دغه تړون په بشپړه توګه نه ده پلي شوی.
اسلامي مالک د ټولو مشرانو سپتور لیستونه کې د دې لیستونه ختمول تر اوسه نه دي شوی. دغه سید افغانستان د پاسه اسلامي حکومت خروج دی خارجانو سبب ترازی د سره د خط تعامل زمينه مسایدات په ډیپلوماټیک ارسه کې تر اوسه دا کار نه شوی. او بل خبره دا چې په افغانستان کې بندیزونه کوم لګیدل دي، د موږ د سرمایو تجارانو باندې بندیزونه وو او یا د موږ د کرنسی پښتوانه باندې بندیزونه، دا خاص د دوه ترون سره اړخ نه لګي. اوس موږ امیدوار یو چې د سیګامونو واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنیدو وروسته هم په دوی د نړیوالو لخوا دا انتقادونه موجود دي چې له ترهګرو ډلو او په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مخکینی نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي اوس هم د دوحې تړون په آزمون کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دوحې تړون اوس هم د امتحان په حال کې دی. د افغانستان خلک په بشری ناورین ځوریږي، هر نظام او رژیم سره غلای ده، د خپل مخالفینو لپاره یو بانه همیشه لټولې ده. هغه وخت موږ یو تلپاتې سولې ته سره رسیدلای شو چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک د مسونیت او آرامش احساس وکي.
که څه هم د دوحې له تړون وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه وژل شو، خو اګست میاشت کې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال 14 امریکایي سرتیری ووژل شول. دغه امریکایي سرتیری د داعش په برید کې چې د 170 افغانانو ژوند هم واخیست ووژل شول، او بالاخره د دوحې هوکړې د عملی کېدو نتیجه دا شوه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل. په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ او طالبان وقت اور رسیدل
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوجر کده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سره سي د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخيدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه ونه کیږي، احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ نه. محترم په دې دغه تلاشی او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامی نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ټول سالي څخه پیغام پیرځم چې دلته یو رقم خدانت ده. دلته یا به د یو غربي خځه یا به دا شولر ځای دی لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي، بیا سیم یا رسالات. نو موږ د لورپورو چارواکو د هیله ده چې دلته یو خدا ودرې نو ډېر جن خوشاله وي. السلام علیکم ورحمت الله.
دا برخه هم دومره خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. ساعت